Bele Sultan Sarvar ta sustrali mishay. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان ولس مشر وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. جنرال سکاټ میلر کندهار ته د سفر په مهال پرون وویل طالبانو بریدونه زیات کړي دي. دې ته د نړیوالې ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي. کندهار ته په دې سفر کې له جنرال میلر سره د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او لوی درسیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا هم ملګرتیا کوله. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون وویل دا کمیټه به د افغانستان د سولې چارې همغږې کوي او په دې هیواد کې به د سیاسي روغې جوړې لپاره اسانتیاوې برابروي. ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور مذاکراتو کوربتوب وکړي. تاشکند 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې هم د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه لاسلیک شول. پر دې پروژو 160 میلیونه ډالر پانګونه کیږي چې د امریکا پرمختیایي اداره یو اس ای ډي تمویلوي. د دې پروژو تړونونه پرون په ارک لاسلیک شول. دوی لمریزې دي چې یوه په کابل او بله په بلخ کې ده او دوی بادي پروژې په هرات کې پلي کیږي. ټاکل شوی ده چې له 1.5 تر څه باندې 2 کلونو پورې به د دې پروژو کارونه بشپړ شي او نږدې 110 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې لومړۍ لوبه نن مازدیګر 5 بجې پیلېږي.
غوره لیګ له 8 ټیمونه د ولایتونه په خیر سره پیل کیږي. 15 بجې طوفان اری رود او د عباسی سپی ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کیږي.
د غوره لیګ د نهم دور د لوبي سکه له ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي. تمه ده یوه اونۍ وروسته د خزینه لوبغاړو غوره لیګ په کابل کې پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د دې اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یوه جامع حل او لاسته د لیزې وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. سلمان بن عبدالعزیز وویل یوې هر اړخیزې حل لارې او د ملګرو ملتونو کلک دریځ ته اړتیا ده چې له ایران سره مقابله وشي. هغه وویل د سعودي تجربې ښودلې چې جزئي حل لارې او قناعت نړیوال سولې او امنیت ته د ایران د ګواښ مخه نه ده نیولې. سلمان دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دوهمې ورځې ته په یوې ثبت شوې ویډیوي وینا کې وکړې. هغه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ وکړ او د لبنان د حزب الله ډلې د بې وسلې کېدو غوښتنه یې وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني دغې اسامبلې ته په وینا کې وویل چې متحده ایالات نه پر ایران خبرې تحمیلولی شي او نه هم پرې جګړه. بلغاریا له دو روسي ډیپلوماټانو وغوښتل چې له دې هیواد ووځي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا ډیپلوماټان په نظامي جاسوسي تورن کړل او امر یې ورته وکړ چې په 2 ساعتونو کې له بلغاریا خارج شي. په پلازمینه صوفیه کې د روسیې سفارت ویل دي چې ماجه دلیل د دې ډیپلوماټانو د شړلو لپاره نشته. د ژغورونکو د هڅو سربیره د ایتالیا په جنوب کې د تسمانیا ټاپو په اوبو کې ایسار شوي اکثر نهنګان تلف شوي دي. د دغو مړاو شوو او مړو شوو نهنګانو شمیر په دې سیمه کې نږدې 500 ته رسیږي. اوس د دوی له ډلې د تقریبا 380 نهنګانو مړینه تایید شوې ده. دغه پیلوټ نومي نهنګان تر ډیره د استرالیا د جنوب او بو کې ژوند کوي. دغه نهنګان تر 2 متر پورې اوږده وی او 3000 کیلوګرام وزن لري. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. په کندوز کې د ښځو د لاسي صنایعو او د نورو کورنیو تولیداتو لپاره د یوه لوی مرکز جوړېدو ته ډېرې ښځې خوشحاله دي.
اوس خوشحاله سو چې دغه نوی مارکیټ جوړېږي او موږ د خپل تولیدات دلته وړاندې کوو.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم ادارې په پل چرخي زندان کې د بندیانو لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی چې له مخې هر بندي چې بل بندي ته یوه حرفه یا لیک لوست ور زده کړي د حبس په موده کې یو کال کموالی راځي.
دغه ځینه چې خوښ شم له خیره بس ځواندي پاتم دغه کس نه مخ بیا داسې
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ناسا غواړي یو بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږدوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د هلمند ولایت لرغونتوب او د دې ولایت د نورو ځانګړنو په اړه نور معلومات د ژوند په شیبو کې ونیزه خپرونه کې چې له بلې د اساسي بشري حقونو سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو اوریدلی شئ. مننه چې ازادي رادیو او رې د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر ایوی نړیوالې غونډې ته پرون وویل په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. اشرف غنی وویل کورونا د افغانستان اقتصاد سخت ځپلی او که چیرته په ژمي کې دا وبا ورکه نه شي ناوړه اغیزې به نورې هم پسې پراخې شي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان ولسمشر وایي تر واتلم خاټ کلونو د افغانانو د کورونا تلفات کم دي ځکه چې کتلوي معافیت رامنځته شو او روغتیایي خدمتونه په وخت پیاوړي شول. خو اشرف غني زیاته کړه چې د کووید 19 ناروغۍ له امله شایي تر رسمي شمېرو څو چنده تلفات زیات وي. د اقتصاد نړیوالې عمومي غونډې په نوښته چهارشنبې په ورځ جوړې شوې غونډې ته ولسمشر غني د ویډیو کانفرنس له لارې وویل
Our total deaths are 1,446.
در رسمی شمیرین لمخی زموش تلفات یو زر چلور سوا شپر چلویشتی او غیر رسمی شایی و زر نور بی. ولسمشر غنی اندیش نو شده که چرتا در کرونا ویروس مثبت پیشی پا جمی که ادامه پیدا کری سنزی بزیادی کری. افغان ولسمشر بیا وویل چه در کرونا ویروس پریدل یو ناچاپی پیشه و چه لبد مرغی در افغانستان پر اقتصاد ناوره اغیز وکرد.
The challenge now is whether the strength will stay during winter or not.
اوستا گوشتک چرا ناروغی قوت به در ژمی پترس کی پاتیشی کنشی. اغیز سخته زکه چی موش سشکل در 3.5 فیصد اقتصادی ودی اتکل کاوه او اوست منفی 15 فیصد رو تا راشکت شویو. با افغانستان که در کرونا لومری مثبت پیشه تیر ژمی در فبروری پا میاش که سب شو. د کابل پانتانی روختون کې ډاکټر فرید الله عمری ازادي رډو ته وویل چې راتلونکي شمې د کورونا لپاره خطرناک دی.
چې کله هوا سړه شي علاوه دې نه چې د کورونا ورژونکي او خطرناک ناروغي باندې خلک وخته کیږي دې تر څنګ نورې ویروسي ناروغي لکه انفلونزا او تنفسي ناروغي هم د موږ وګړو د خطر سره هم مخامخ دي. او زموږ د شون اقتصاد په افغانستان کې د اکثر وګړو ضعیف دی. هغه مخې په وطن په دوبي کې او په ګرمۍ کې پزغوخی وی کوټو کې هغه ویزبیر کېدل لیکن چې کله وا سړه شي د 15 شپږ نفر یو فامیل په یو کوټه کې یو بخارېږي یا سندلې دي هغه خلک خپل ګرموي لپاره استفاده کوي. نو کچیر دلته یو نفر مونتان وی نور هم مونتان کېږي.
کووید 19 ناروغي لومړی ځل د 2019 کال د شمې په درشل کې د چین په ووهان کې پیدا شو او بیا یې د نړۍ څخه باندې 200 هیوادو ته سرایت وکړ چې اوس نشته 23 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغي اخته شوي دي او ټول تلفات تقریبا 9,80,000 ته رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو اورید سهار ات بجی او لس دقیقې دی. یو شمیر افغان خزینه فعالانو په کانګرس کې د استازو د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 19 کلونو کې د افغان میرمنو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره کړی دی. د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو موضوع خبره له هغو موضوعاتو و چې د امریکا د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې پر ډیرې پوښتنې وشوې. دې استماعي غونډې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وربلل شوی و. خلیلزاد په خپلو څرګندونو کې افغان ښځو ته ډاډ ورکړ چې حقونه یې خوندي کېدلی د وبښې د حقونو خوندیتوب یې د امریکا لپاره لومړیتوب لري. ملالای بشیر نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ د سپتمبر په 22مه نیټه د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې د ګڼو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانانو پر حقونو په ځانګړي توګه د ښځو پر حقونو هم خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد په خپلو خبرو کې د افغان ښځو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د ویل
I want to assure you that human rights, women's rights,
مګورو ډاډ ورکړو چې بشري حقوقونه د خزو حقوقونه د اقلیتونو حقوقونه د کوچنیانو او افغانستان د ټولو اوسیدونکو حقوقونه په ځانګړي توګه د خزو حقوقونه د امریکا لپاره ډیر مهم دي. زه غواړم د دې استماعي غونډې لپاره افغان خزو ته ډاډ ورکړم چې موږ به له دوی سره مل ووسو.
Afghan women that we will be with them.
په همدې غونډه کې د امریکا په کانګرس کې د میساچوسټس ایالت د اتمی ولسوالۍ استاذ او د سنا جرګې د ملي امنیت د فرعي کمیټې رئیس سټیفن لنچ ویل موږ نه غواړو چې د بی احتیاطۍ له کبله د افغانانو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې له لاسه ولاړې سي. سټیفن لنچ همداراز په دې غونډه کې د هغه لیک یو برخه ولوسته چې د افغانستان د ولسی جرګې 19 غړي ورلېږلې وو. د افغان پارلمان د ولسی جرګې دوه غړي په یاد لیک کې له امریکا غوښتي چې د افغان ښځو د حقونو ملاتړ دی وکړي. لنچ استماعي غونډې ته د لیک یو برخه ولوسته چې داسې وایي:
Rise to the occasion by standing up for the great cause of women's rights which is indisputably
له طالبانو سره په موافقه کې باید د افغانستان د ټولو ښځو او نارینه وو حقونه خوندي پاتې شي. باید شونځي او ته له تاګه د نجونو مخونه نیول شي. زموږ د تاسیساتو د لمنځګلو د دیموکراسي او آزادۍ په برخه کې د لاسته راوړنو د شاتګ لامل
نشي.
په کانګرس کې د استاذو د څرګندونو او پښتنو په غبرګون کې یو شمیر افغان ښځو ویلي چې د دوی د څرګندونو هرکلی کوي. د افغان دولت د مذاکراتي ټیم غړي فوزیه کوفی د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: له تاسې مننه کوو ښځې د خپل ورځني کار پر مخ وړلو په خاطر له بې ساري خطر سره مخامخ دي. لویه اندېښنه دا ده چې د سولې په خاطر به د ښځو حقونه تر پښو لاندې سي. سټیفن لنچ ته د لیکل لیژونکو څخه د ولسی جرګې وی استاذ مریم سلیمان خیل هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی: له شاغلی لنچ څخه مننه چې زموږ لیکي په کانګرس کې ولوست او هغه پښتني و پښته چې زموږ په زړه کې وي. د میشیګان ایالت د استاذ برندا لارنس د دې پښتني په جواب کې چې له طالبانو سره د امریکا په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو موضوع ولې نه شامل شوی او امریکا به څه ډول د افغان ښځو د حقونو په خوندي کولو کې مرسته وکړي. شاغلی خلیلزاد ویل چې طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې مثبت خبرګون ښودلی او ویلي دي چې ښځې د زده کړو او کار حق لري، ښځې کولای شي وزارت وکړي. خو د زیاته کړه چې که طالبان د یو راتلونکي حکومت برخه سي مهمه خبره دا ده چې وکتل سي چې دوی په عمل کې څه کوي. د ویل دا به هغه څه وي چې د دوی او افغانستان په اړه به د امریکا پر پالیسي اغیز وکړي. د کانګرس دا استماعي غونډه په داسې حال کې جوړه سوه چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکي ټیمونو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري. د افغان دولت په یوشت کسیزه ټیم کې څلور ښځې شامل دي، خو د طالبانو په یوشت کسیزه ټیم کې هیڅ ښځو ته ځای نه دی ورکړل سوی. د نړۍ تر سلو زیاتو مشرانو، ډیپلوماټانو او مخکښو څیرو د رواني سپتمبر میاشتې په لومړیو کې یو پرانیستی لیک خپور کړ چې پکښې د سولې په خبرو کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه سوې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت دا لیک ستایلی. یو شمیر افغان شوزو هم په بیلابیلو مواردو کې د افغان دولت په ټیم کې د شوزو د شمیر زیاتولو غوښتنه کړې ده.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سول راتون کې ده هغه سول چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
ته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچیانو ترمنځ خبرې شاوخوا څکم دوه اونۍ مخکې پیل شوې دي. په وروستیو ورځو کې د دې خبرو د پرمختګونو په باب نور معلومات نه دي خپاره شوي. دواړو لورو ویلي چې په کړنلاره باندې کار کوي خو تر اوسه پورې لا د خبرو لپاره کړنلاره نه ده نهایي شوې. د هغه موضوع ده چې نن د ازادۍ په څپو کې یونیس پروګرام کې بیا هم څیړو، خو بیا هم د سولې په موضوع کې تمکیږو. نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې بهیر ته پام اړولی. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان په سوله کې د چین د ونډې په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب کې راغلی چین لوړاندې هم افغانستان ته ستراتیژیک ارزښت درلود او کله چې امریکایي ځواکونه وځي پر افغانستان به د چین اغیز نور هم زیات شي. وړاندې راغلی امریکا د 2021 کال تر نیمایي خپل ځواکونه باسي یا یې د 2000 کچې ته راکموي. د لیکوال په باور د دې سره به د سیمې نور قدرتونه د هڅه کې چې افغانستان کې پوځي او اقتصادي تشه ډکه کړي. مطلب کې چین د سیمې هغه اقتصادي قدرت یاد شوی چې غواړي د افغانستان د سوداګریز دهلیز یا کوریدور په توګه کار واخلي. په مطلب کې راغلی کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې، چین هم طالبان وروغوښتل او د راتلونکو ګامونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. پر اقتصادي اغیز سربیره چین له طالبانو سره ځکه اړیکو ته لیواله دی چې د مطلب د لیکوال په باور بیجنګ ویره لري چې د غور مسلمانانو سخت دریځه کسان د دوی پر ضد افغانستان کې پټنځای پیدا نه کړي. د افغانستان په طبیعي سرچینو پانګونه بل موضوع ده چې مقاله کې راغلی چینایي پانګوال د کار ته لیوالتیا لري. فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د قانونو د طالبانو د ګټه اخیستو په اړه یو مقاله خبره کړې او لیکلي دي چې طالبان له قانونو د حکومت پرتله ډیره ګټه اخلي. په مقاله کې راغلی دغه ډله هڅه کوي چې د طبیعي سرچینو شاوخوا سیمو باندې خپل واک وساتي او له دغو قانونو ګټه واخلي. په مقاله کې له قانونو د طالبانو کلنی عاید نږدې نیم میلیارد ډالر یاد شوی او ویل شوی چې طالبان د بدخشان د سرو زرو، د ننګرهار له مرمرو او د هلمند له فلزو عملاً ګټه اخلي. په مقاله کې راغلی طالبان داسې مهال له قانونو د عوایدو ټولولو ته دوام ورکوي چې دغه ډله په قطر کې د افغانستان جګړې ته د سیاسي حل موندلو په هدف خبرو ته ناست دي. مقاله کې راغلی قطر کې د طالبانو مرکچی پلاوی هم د افغانستان قانونه د اقتصاد لپاره یو مهم سکتور یاد کړی دی.
ازادي رادیو اوریم. په کندوز کې د ښځو د لاسي صنایعو او د نورو کورنیو تولیداتو لپاره یو لوی مرکز جوړیږي او په ګټې اخیستو سره به لسګونو صنعتکارو او متشبثو ښځو ته د کار زمینه برابره شي. د چارواکو په خبره په دې مرکز کې د صنعتکارو ښځو د ظرفیت لوړولو لپاره یو مرکز، چایخانه او همداشان د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو او تولیداتو لپاره لسګونه دوکانونه په پام کې نیول شوي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
پنځه کلنې زینب کاکړ چې له څلور کالو راهیسې د لاسي صنایعو تولیدات ته مخه کړې وایي چې په خوا یې د لاسي صنایعو په خرڅولو کې ستونزې درلودې، خو اوس د دې مرکز جوړولو له کبله ورته هیلی پیدا شوی.
موږ حیاتی خامکدوزی مردوزی که وقت هم دغه تولیدات هم درلودل خو بازار نو جوړ په درسک اوس خوشحاله سو سه دغه نوی مارکیټ جوړیږي او موږ د خپل تولیدات دلته وړاندې کوو.
په دغه ولایت کې د لتاکا د دفتر مسول انجینیر عبدالبصیر وای چې دغه مرکز خزو ته د کارمندنې او د کاري ظرفیت لوړولو په خاطر جوړیږي.
زمونږ کلی او زمونږ اقتصاد په نوم دغه سوداګریز مرکز د سپینزر شرکت په څلور جریبه ځمکه کې جوړیږي. په دې مرکز کې زیات شمیر دوکانونه او ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم په پام کې نیول شوي دي، او په ګټې اخیستو سره به یې زیات شمیر ښځې او نارینه ورڅخه برخمن شي.
د لیتاکا او د سپینزر شرکت د تفاهمنامې له مخې د دغه سوداګریز مرکز مسؤلیت به 15 کاله وروسته د سپینزر شرکت ته سپارل کیږي. د دې ولایت د سپینزر د تصدۍ رئیس زبی الله زاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دلته یو پروسس سنتر ده د وریزو څخه جوړیږي، بسته بندی مرکز ده د وچو میوو لپاره، تالار لري ده د ارتقاد ظرفیت د ښځو لپاره سه لاستي صنایعو بخش کې کار کوي، قالین فروشو لپاره دکان نه دي، لاستي صنایعو لپاره دکان نه لري، وچې میوې لپاره دکان نه لري.
د کندز د ښځو چارو ریاست رئیس نصیبه هولکر وایي چې د دې سوداګریز مرکز په جوړولو سره به د صنعتکار او ښځو ستونزې هوارې شي، او دغه شان لسګونه تنو ښځو ته به پکې د کار کولو زمینه برابره شي.
ایجاد همچو یک مرکز فروشا در ولایت کندز
د دې مرکز جوړول یو لوی لستراوړنه ده چې لامل به یې ګڼ شمیر صنعتکار او ښځو ته د کار زمینه برابره شي، او برسره پر دې د ښځو لاسي صنایعو او نور تولیداتو او محصولاتو ته به بازار موندنه وشي. دا ګموک په نیک فال نیسو، ځکه ښځو ته امیدواري پیدا کیږي چې دوی د دولت له قوي ملاتړ څخه برخمن دي.
په داسې حال کې په کندز کې د ښځو لپاره یو ستر سوداګریز مرکز جوړیږي چې له دې وړاندې ښځو په دغه ولایت کې د ښځینه سوداګریز مرکز نشتوالي له کبله خپلې اندېښنې ښودلې وې. لیتاکا د افغان تاجک په سرحدي سیمو کې د معیشت د ودې پروژه ده چې په کلیوالو سیمو کې د فقر د له منځه وړلو، د ښځو لاسي صنایعو ته د ودې ورکولو او د هغوی لپاره سیمه ییز مارکیټونه جوړوي، کرنې ته وده ورکوي، او د سیمه ییزو محصولاتو او تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې کار کوي. د دې پروژې مالی لګښت د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام او د جاپان د نړیوالو همکارو اداره ورکوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم د ادارې د نوي پروګرام له مخې په زندانونو کې هر بندي چې بل بندي ته یوه حرفه یا لیک لوست ورزده کړي د حبس په موده کې یو کال تخفیف راځي. دا پروګرام د کابل په لچرخي زندان پیل شوی او نور زندانونو کې هم عملي کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دا کابل د سرخیپ له زندان کې د خیاطۍ دستګاه ده چې په لسګونو زندانیان پکې دغه حرفه زده کوي. پاینده محمد له دوو کلونو راهیسې د دغه زندان د خیاطۍ په چارو بخت او اوس نور بندیانو ته خیاطۍ یا ګنډنه ور زده کوي.
بل پرځ کې موږ یو جوړه په 300 روپۍ راګرځو، په هغه کې دولت ته هم هغه خپل عاید ورکوو، هغه کم د ماشینانو د برکو د دې مصرف کې راځي، او شکر دی بس دغه نه موږ تم پاتېږي چې موږ خپل یو خرچه په وکړو. بل پرځ کې کور ته واستو، بچانو ته واستو.
دلتا د کابل د سرخی پله د زندان د حلبی سازی سانګه ده. اته د شکلن سخی وای د شلکلن حبس یو لس کاله تیر کړي، او په دې موده کې ورته دو کال تخفیف ورکړل شوی ده. د ده په خبره اوس د حلبی سازی د حرفې استاد ده.
دا غزینه چې خوش استم له خیره بس ځواندی پاتم، دا کس نه مخ به اندسه تم، دا کس ته دما ورکوم سل پیسه.
د کابل د سرخی پله په زندان کې د خیاطۍ، حلبی سازۍ، فلزکاری، کلچو پخولو، ترکاڼۍ، نل غزولو او د سواد د زده کړې څانګې فعالې دي. د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د دغو څانګو د اړتیا وړ مواد په خپله د زندانونو لخوا آماده کیږي. د دغو مهارتونو د عوایدو 30% حکومت او 40% زندانیانو ته ورکول کیږي. د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې ویان فرهاد بایانی ازادي راډیو ته وویل زندانونه مخکې لدی چې بندیان د دغو حرفو د زده کړو په سانګو کې شامل کړي، د بندي مهارت او سواد ارزوي.
اداره تنظیم امور زندان ها برنامه کاملا جدیده که
د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې د محاسبو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره دغه نوی پروګرام تنظیم کړی دی. هر بندي چې وکړای شي لږ تر لږه 15 بندیانو ته په دوو کلونو کې سواد او په یو کال کې کومه حرفه ورزده کړي د حفظ په موده کې به یې کموالی راځي.
خاغلی بایانی بوبل دغه پروګرام د کابل د سرخی پله له زندانه پیل شوی او په نورو زندانونو کې به هم پلی شي. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې د مسؤلینو په خبره اوس د سرخی پله په زندان کې 6,800 او د هیواد په ټولو زندانونو کې ټول 15,000 کسان بندیان دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناسا غواړي یو وار بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږي. د ناسا سرپرست وایي پر سپوږمۍ د انسان د ښکته کولو پلان دا پلان یې له پخوانیو ماموریتونو سره ډیر توپیر لري. ناسا به کله او څو تنه سپوږمۍ ته ولیږي؟ د دې موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا اعلان وکړ چې امریکایي ستورمزلي یا فضانه وردان به تر 2040 میلادي کال پورې بیا سپوږمۍ ته لاړ شي. د دې پلان د عملي کېدو لپاره د شاوخوا 28 میلیارد ډالر لګښت اټکل شوی چې د هغو له منځه به 14 میلیارد ډالر د سفینې یا ستوربیړۍ پر جوړېدو ولګېږي. خو د دې پروژې لپاره بودیجه باید د امریکا کانګرس تصویب کړي او له دې کبله چې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو موده پرانیږدي کېدو ده شای کانګرس په دې اړه پریکړه وځنډوي. خو په هر صورت دا پیسې باید له 2021 څخه تر 2025 پورې د امریکا د مالی کلونو په بودیجو کې شامل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پلان تطبیق یو لومړیتوب بللی دی. د ناسا سرپرست جیم برایندنستاین د دوشنبه په ورځ په یو آنلاین خبری غونډه کې وویل سیاسي مسالې په ځانګړي ډول د سش کال په شان د حساسو انتخاباتو په درشل کې د ناسا د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډونه دي. سره له دې چې د امریکا مخکنیو ولسمشرانو دې پلان ته میلیاردونه ډالر ځانګړي کړي وو، خو باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو پروګرام لغوه کړ. جیم برایندنستاین وایي که کانګرس تر کریسمس وړاندې د دې پیسو لومړۍ برخه یعنی 3,200,000,000 ډالر تصویب کړي لا به هم په دې بریالی شي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر سپوږمۍ د انسان د کښته کېدو پلان عملي کړي. د دا اوازې رد کړي چې ګنې ناسا غواړي چې بیا هم د سپوږمۍ استوایي کرښې ته انسان ولیږي. له 1969 څخه تر 1972 پورې اپولو د سپوږمۍ په دې برخه کې کښته شوی و. د ناسا سرپرست وایي چې د نوي ماموریت هدف د سپوږمۍ جنوبي قطب دی. د سپوږمۍ لپاره د سفینې د جوړولو لپاره دوی طرحې په پام کې دي. ټاکل شوی دی چې دوه ستورمزلي چې یوه به یې ښځه وي په اوریون ستورمزلي کې سپوږمۍ ته یوړل شي. د ستوربیړۍ یا سفینې لومړۍ طرحه د امازون د رئیس او اصلي ونډوال جیف بیزوس د نوي کمپنۍ بلو اوریجن محصول ده. بله طرحه د ایلن ماسک د سپیس اکس او یو بل امریکایي شرکت داینټیکس ده چې کار پرې روان دی. په پام کې ده چې لومړی د 2021 میلادي کال په نومبر کې د ارتمس په نوم د سپوږمۍ بې سپرلیو سفینه روانه شي. په دوهمه حادثه کې به همدا سفینه دوه ستورمزلې د سپوږمۍ مدار ته ورسوي او په درېمه حادثه کې به ارتم سفینه د یوې اونۍ لپاره په سپوږمۍ کې پاتې شي. دا بل ځان سره څو نورې سفینې هم یوسي.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې
چې درته راځي شن خالی بیا نسیا بند د سولي کورس زما ګران نه هلمند د سولي کورس
د هلمند ولایت لرغونتوب او د دې ولایت نورو ځانګړنو په اړه نور معلومات د ژوند په شیبو کې ونې خبرونه کې چې له بلې د اساسي بشري حقوقو خبرونه سره یو ځای په دوهمه نیمه کې درته خبرو او ریدل شیخ اوس به تاسو ته پیغامونه راوخلو چې د افغان بي سیمه تسوات لشمیر لارې مراسته ولیدې. خان محمد اسلام یار د هلمند لادنی ولسوالۍ څخه لیکلي افغان حکومت او طالبان باید اول اوربند وکړي، که اوربند وشي نو خبرې به ژر و نتیجه ورکړي. دین محمد احمدی لزابل لیکلي زما په نظر دا وړې بشړې نشي ځکه یوې خوا اشرف غنی د میرمنو د حقونو شعار توت ساتي، له بلې خوا طالبان نه ورته د هو ځواب وایي او نه هم ورته د یه. اسمت الله افغان بیا له هلمند ناوی ولسوالۍ څخه لیکړي جګړو زور اخیستی. نن ماښام هم ډیره سخته جګړه روانه وه. هدف تیر ماښام مو عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي مونږ خوشبینو طالبان او حکومت به سوله وکړي. لال میر ناصری د هلمند ولایت د ګلمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي له طالبانو او حکومت څخه هیله کوو چې نور د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. دا اوس تاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو د افغان بیسمه تسواتل شمیرې لارې راسته ولیو. د خبرونه په دوهمې مئی کې به دا هم واوري چې استرالیي څېړونکو وایي د لومړي ځل لپاره بریالي شوي چې داسې یو سیستم جوړ کړي چې له کبله یې نابینایان د بینا سترګو خاوندان شي. خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان کې د غزم ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمیشي جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې پرون کندهار ته د سفر په ترڅ کې وکړي. هغه وویل طالبانو بریدونه زیات کړي، دې ته د نړیوالې ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف دا څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته پرون په وینا کې وکړې. ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور خبرو اترو کوربتوب وکړي. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه پرون په ارک لاسلیک شول. پر دې پروژو 1.6 میلیونه ډالره پانګونه کیږي. د امریکا پرمختیایي ادارې یو اس ای د تمویلوي او د دغو پروژو په بشپړېدو سره به نږدې 110 میګاواټه برېښنا تولید شي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي د طوفان هری رود او عباسین څپو لوبډلو ترمنځ. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یو جامع حل او لاسته د ډله ییزې وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. بلغاریا له دوو روسي ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواده ووزي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا ډیپلوماتان په نظامي جاسوسي تورن کړل او امر یې ورته وکړ چې په 2 ساعتونو کې له بلغاریا ووزي. د ژغورونکو د هڅو سربیره د استرالیا په جنوب کې د تسمانیا ټاپو په اوبو کې سر شوي اکثره نهنګان تلف شوي دي. کوم غوښتنې چې د یو نورو خبرونو تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم مخله دي چې دوه اونې خبرونه ته وار ورسیږي. یوه بل موضوع را اخلو. استرالی څېړونکو وایي د لومړي ځل لپاره بریالي شوي چې داسې یو سیستم جوړ کړي چې له کبله یې نابینایان د بینا سترګو خاوندان شي. دوی دا سیستم پر څارویو ازمویلی او ژر یې پر یوه انسان ازمیښت کوي. اسمت څارون ته به غوږ شو.
په استرالیا کې څېړونکو له لسو کلونو څېړنو وروسته داسې یو سیستم جوړ کړی چې د سترګو کار ورکوي او ډېر امکان شته چې هر نابینا بینا کړي. دا سیستم انسان ته د لیدو د سیګنالونو د انتقال لپاره د مغزو اپټیکي عصبي شبکې ته اړتیا نه لري، بلکې پر یوې جلا یا مستقلې او په عین حال کې مغلقې شبکې متکی دی. دا سیستم پر دروپ سونو ازمویل شوی او استرالیایي څېړونکو هیله لري چې یوه ورځ به له هغه څخه د ګڼ شمېر نابینا انسانانو د بینا کېدو لپاره کار واخیستلی شي. د استرالیا د موناش پوهنتون د څېړونکو له لوري دا جوړ شوی سیستم چې بایونیک آی نومیږي د بدن د آپټیک د زیانمن شویو عصبي شبکو ځای نیسي. په دې سیستم کې په کمرې یو سمبال پوخ د معلوماتو یا داټا د انتقال یوه بی سیمه آله یا ترانسمیټر، د بصري معلوماتو د پروسس کولو نرم کالی یا سافټویر، او په مزغو کې د الکترودونو د ایښودلو لپاره یوه مربع ډوله صفحه کارول شوې دي. د دغه سیستم کمرا له ثبت وروسته د شاوخوا تصویرونه پروسیسر او بیا مربع ډوله صفحه ته لیږي او په دې ځای کې معلومات پر الکتریکی پلسونو بدلیشي چې مزغو ته د درک ورکیږي. د څېړونکو په وینا دا سیستم تقریبا د سترګې په شان نابینا له نظره برخمن کوي او په اسانه نور انسانان یا په لاره کې خنډونه پرې ویني. اوس په ملبورن کې پر یو انسان چې په خپل خوښه حاضر شوی دا سیستم ازمویل کیږي. تمه ده چې نتیجه یې بریالی وي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمومنې. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکې خاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابري اصل ته راشمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاکه باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پښتنه په جواب کې زبېدې ما چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدید دی، هغه ژبنې دی، هغه رنگ دی، هغه قومي وي، هغه جنسي دی، هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. پټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا انسي ایخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند اداري د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې، ته خزه یې، ته نری.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبري شوی؟
په دې اکل باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زمونږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زمونږ دې مسلې ته رغند اشاره شوی دی چې نر دې که خزه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قانون لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې د دې اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د غوی سره تبعیض وشي، غوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه خصوصا دویشتمه ماده زمنګ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلي ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې. اما نن سبا موږ په ټولو نکوي نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي. دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په دې روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانته چې قانون ویل دي، هغه شانته چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانته چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته اشاره کړې ده او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق قاص شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپيري او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته پټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډېرې ځایونه کې.
په پټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل پټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې، ځکه هغه تعداد یې پرنسپل دی چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینه د روغ انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سر نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې اغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې د روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه وسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونی وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په غټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلی وي، قوانین باید تبيزي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي، چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کېږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګ چری کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته د زمينه نه برابر وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او خزی که آغا ماشوم ده که آغا هر څوک دی آغی برابر حقوق لري دغه خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکي پوهاوی ورته ورکی ذهن روخانه کی آغو او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لبان دی کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو موږ به دا هم موږ تاسو اولاد چې د جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کی چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه ناری نه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضی جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشری او انساني حق دی دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري
ډیره زیاته مننه
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دیونه خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دی کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه میومنی آیا هلمند ته کله تللی یاست
ای هلمند ته دی نجیب په وخت تللی یم مو ته ډیره دلچسپ و زه چې کله راتلم نو بیا دوی هندوانې راته اخیستې وې ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونده وای چې په دوو نفرو به یا تیارې ته م راجګې کړې
د هلمند ولایت تاریخ تر کومه رسیږي
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته د هند تاریخ ته د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي
هلمند کې د بست کلا ده د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چې دي په دې کې ډېر محدثین تیر شوي دي او ډېر فقها تیر شوي دي
نن امدا موضوع چېرو په پایل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو بیا یې د پیژندل شویو څیرو او ځایونو په باب معلومات درته وړاندې کوو دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسی قدرمند اورېدونکو هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و کله چې محمد ظاهر شاه واک ته ورسید د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته د کار زمینه برابره کړه هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري هوا یې ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده انجیر انار هندوانې او غنمې له با کیفیته حاصلاتو څخه شمیرلې شو د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډوالې پخوانۍ اسکندریه او تر اسلام د مخه کنډوالې یادولې شو د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو
هلمند د افغانستان یوه لرغونی سیمه ده وندیداد کې کله چې د آریانا 14 ولایتونه یادیږي د زردشت په وخت کې په هغو کې هلمند هم شامل دی چې د ایتامینتو په نامه ثبت شوی دی نو په دې کې ډېر تاریخي آثار دي تاریخي پیښې پکې دي هلمند لرغونی جغرافیایی تاریخی ادبی فولکلوری لرغونی سوابق لري
هلمند ته د ارغنداب سین د موساکلاسین او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ور پخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډیر ستر او ګټور بند دی. د نادلی کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
په هلمند کې خوځې او سرای مځکه لرمه او هلمند خود افغانستان په سطح یو دومره هغه خلکو په خوا چې وي قندوز د افغانستان کندو د هلمند هم همچنې یو کندو د افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډیرې لري، مځکې ډیرې لري، نور میوجا ډیر لري، نګاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته، ایران ته او نورو بهرني هیوادو ته دوز مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسېږي. پخوا یې ډیر اوښان درلودل، په هغو به یې تګ راتګ کوه، خو اوس موټرو د اوښانو ځای نیولی دی. تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و د هغه ځای په اړه وایي.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، خو هوا کې زه دومره نه پوهېدم، خو کله چې په هلمند کې راکوز شوم نو د سرطان میاشت وه، دومره ګرمي وه. ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی، دا توخم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بلا د مخ به وسي. آخر به چې فکر وکړ تندور نه و، ولې تیز د لمر او هغه و د بوټی نه یې داسې خیمې غونته شوینه جوړ کړي و، دا بې خوشتول اوبه بې پشیندلې په دې بوټو باندې. هغه اوبه بیا داسې وه لکه هغه چې وي د ایسي چې وي، یعنی دغه هوا یې داسې سړه کوله چې اوبه یې چې بس زه په سپینه غره کې ناست یم. دغه بوټي یې لنده کول، بیا د بوټو نه ته بنه هوا تېرېده، هغه هوا به سړي نه سړه لګېده. ډېر حاصلخیز مځکه معلومه شوه.
د پسرلي په موسم کې د غرونو لمنې، دښتې او څړځایونه ټول شنه وي، نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا یې له وړیو څخه د غالۍ، نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي. ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول محصولات خوندور دي، خو وچ کورت یې بیا بیل خوند لري.
اول بهترین شی څه ده؟ مستی دی، جوارای ده، زیړ غوړی دی، کوچ دی، پنیر ده. نو دغه شیان د دوه رقمه کورت دي، چې یو له مستونه جوړوي چې هغه روغني کورت دي، او یو کورت دي چې له چکینې جوړوي هغه د وچ کورت دي. کچوري کورت جواری کې دغه لار شي سره خوړل کېږي، نو هغه بهترین غذا ده. چې زیړ غوړي په وچه کله جوړی پکې میده کې یا ډوډۍ میده کې او هغه کروت پې باندې وچه، بیا ته د هغه مزه وګوره چې له سلو پلو سره د هغه یو د کروت جوړی نوم لري.
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سایل او تفریح ځای و. خو له بده مرغه څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تلې د جنگ جګړې خبرونه اوریدل کېږي. د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې، یتیمان، ورانې ویجاړې او د ماته منظور دی.
د لشکرګاه هغه کوم یو تمدني آثار چې دي دا واقعا زړه راښکونکي دي، او بل د دې د پس منظر تاریخي ته که د تمدن وګوري په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي. دغه تاریخ ته سړی ګوري ډېر زړه راښکونکي ده، او سړی زړه خوشحالیږي. په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای و، د مایانو د نیولو ښکار و، او ډېر ښکلې منظرې درلودې، او د دې رود له غاړې خلکو منظرې کولې، میلې کولې، او اوس راځي په څیرې ګریوان او په لوڅې پښې ماشومان او یتیمان او جنګ ځپلی ولس ګوري، او فقر و غربت او جهل و بې سوادي پکې ګوري. سړی ډیر زیات سړی ځوروي، واقعا د سړی ځوروي چې هغه هلمند چې د تمدن زیږنده ځای و، او نن هغه هلمند چې د جنګ ځپلی، فقر ځپلی، ډیر د سړي زړه خواشینی کوي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو سواوري د لار له سو درې څل وکتم کولم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
هلمند په پخوا وختونو کې د هند د سوپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی. له دې ځایه به وچې میوې، غرنی د درملو د جوړولو لپاره بوټي، رختونه او ځینې نور شیان صادرېدل. هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بوست تاریخي کلا هم ورکړی دی. د یادې سیمې په هکله مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ پاکلې کتاب هم لیکلی دی. په پیل کې قدرت وایي چې د هلمند ولایت څول سوالی لري.
د هلمند ولایت شپږ سوالی لري. مخکې څوار لسوي بیا یو د نصراج سوالی ورسره یو ځای سوال مرجه هم پول سوالی باندې واوښته.
بله هغه مشهور سوالی راته یادولی سي.
ډېری تاریخي سوالی چې دی هغه د باغران یا باغ حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغه سی خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاج غرج وو چې په تاریخ په حقیقت کې هم د دې یادونه سوې ده. همداسې د دې شو ولسوالی د دې سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبې په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمینه وه. دغه ځای څخه به توکې تلله، وچې میوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل، دا تلله، ټوکر تللی او دا خوا څخه هم درمل را تلله.
بلې استاد، تاسې له بوست نه یادونه وکړه. په دې هکله موږ یو ډېر ښکلی نظم هم لرو که غره ته ووایې چې په کوم هکله ولې دا ویل سوی و؟
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګاني مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. د دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان ووځي خفه کېږي او مخ د هند پر لور کوي، نو مور یې وایي که دوی د دوی د کلابس دروازې دوی د پرې وایي پتی وځي پر دابلې د مور سویناري دی. کمبل څوک دغه ناره کوي، خو دغه د ملي هنداره کې د دې نارې یادونه په بوس باندې سوې ده.
پرته له بوس کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډېر زیات مشهور دي؟
باغ حرم یا باغران چې اوس ورته وایي، دا د غوري دورې یو باغ و. د امیر کروړ کلاسته ځینې ځایونه شته چې غر میشتو انسانانو نقش تر معلومېږي. هغه د ګیمانو په نامه دی، یو د سپیرکي غر په نامه باندې یادېږي. په نوزاد کې د ما پاچا کلا ده، هغه کلا د غره په سر کې ده. او د فرهادو شیرینۍ قبرونه چې دي په نوزاد کې دي، دا دواړه څنګ پر څنګ دي او وخت پر وخت دوه ګلان پر راشنه کېږي.
راګرځو د هلمند فرهنګي څیرو ته. البته د ټولو نمونه خو یې نسو یادولی که هغه مشهورې راته یاد کړئ.
داسې وایي کېږي چې ابایو پوهی چې خپله زرتشت هم د هلمند و، د زمینداورو او خپله بوده چې دی، خپل هم د دا ساکانو څخه دی. قهرمانې څیرې د دې سیمې چې دی، هغه د رستم پهلوان دی چې دا هم خپله دغه زمینداورو د دغه سیمې و. سهرا پهلوان تر هغه راوروسته دغه زال و. دوی ادب په برخه کې خپله دغه امیر کروړ دی، خپله هم ادیب و هم قهرمان و. د لومړی شعر هم د امیر کروړ دی په زمینداور کې، هغه هم د هلمند دی. لومړی ژباړه چې په درېمې هجري پېړۍ کې د 230 تر 290 پورې د ابو هاشمي ساروانی ده. لومړی قصیده د شیخ اسد سوری ده، هم د لیوه. لومړنی چاربیته د تایمنی هم د زمینداور و. لومړی غزل د اکبر زمینداوري هغه هم د هلمند زمینداور و. لومړی ساقینامه د زرغون خان نورزی دا هم د هلمند و.
په هلمند کې چیرې چې هغه د تاسو ډیر زیات خوښ دي او له کوم څه نه ځورېږئ وایس کاش د هلمند کې نه وای؟
هلمند داسې دی لکه وړوکی افغانستان، په هغه کې پښتون، هزاره، ازبک، بلوچ، دا ټول. او بل چې موږ ډېر خوښ ساتلی د هلمند سیند دی، هغه دې سیمې ته ډېره شاعرانه په ځور کړې ده. هغه د خوښۍ ټکي
چې دی پکې خوښ نه دي،
جګړه مې نه ده پکې خوښه. په خوښنۍ سره چې جګړې دغه ټوله خوښۍ زموږ څخه اخیستې.
په همدې هیله چې یو ورځ په ټول افغانستان کې آرام آرام وي.
ډېره مننه.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې جګړه له ټول افغانستان څخه د تل لپاره کډه وکړي، تاریخي سیمې او ځایونه خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
د خوتن که زما روح یې زما ژوند د سولې کورسې زما ګران هلمند د سولې کورسې چې درته راځي شن خالي بیا لسیا بند د سولې کورسې زما ګران هلمند د سولې کورسې زما ګران هلمند د سولې کورسې La 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 دنیا یا ورور قلبی مینا وش کلایا اس کا شملا د پشتن خایا د گولو هر سے سر دی شو تر غربند د سولی کورسی سماگرن هلمند د سولی کورسی چدر تراس شن خالی بیا نسیا بند د سولی کورسی سماگرن هلمند د سولی کورسی سماگرن هلمند د سولی کورسی